द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 19 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسی درخواست منظور کړې او د ده خلاف د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس یې غیر قانوني ګرځولې. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزي اداره وایي د تحریک انصاف مرکزي حکومت لخوا تیر مالي کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلی. افغان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره د 9.3 اربع روپۍ صوبایي بجټ باندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.75 اربع روپۍ اخیستل شوي. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکي سیاست کې د پوځ په کردار نیوکې شروع کړي او په پوځ باندې یې د پوځي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ییزه کرکې خورولو تورونه لګولي دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسی درخواست منظور کړې او د دوه پزت د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس یې غیر قانوني ګرځولې. سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ضد د قاضی فایز عیسی په درخواست شپږ سلویښت اوریدنو وروسته خپله فیصله اورولې. د پاکستان سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم دا د عدلیې د ازادۍ کامیابي بللې. د عدالت لس کسیزه بنچ د صدارتي ریفرنس په اړه په ټولو درخواستونو د بحث او د قاضی فایز عیسی د وکیل د دلیلونو اورېدو وروسته نن مازیګر فیصله اورولې. په قاضی فایز عیسی تور لګېدلی و چې ښځه یې د بهر ملک نه جایدادونه لري خو دغه جایدادونه یې د محصولاتو وفاقي ادارې یا اف بی آر ته نه دي ښکاره کړي، خو قاضی فایز عیسی دریض و چې دغه جایدادونه په ده پورې هیڅ اړه نه لري. د سپریم کورټ د لس کسیزه بنچ و قاضیانو حکم کړی چې د قاضی فایز عیسی او د هغه د میرمنې د ټکسونو معامله دی د محصولاتو مرکزي ادارې ته ولېږل شي او په دوو میاشتو کې دی یې پلټنې سرته ورسوي. جسټس قاضی فایز عیسی د مسلم لیگ نن په حکومت کې د پایتخت اسلام آباد په فیض آباد کې د یو تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا احتجاجي پرلت په حق له د تیر کال فروری په میاشت کې ورکړې فیصله کې د امنیتي ادارو په کردار نیوکه کړې وي او د ملک استخباراتي ادارو ته حکم کړو چې د خپلو حدونو نه دی بهر نه وځي. د قاضی عیسی وکیل منیر ای ملک عدالت ته په خپلو دلیلونو کې ویلو چې د نوموړي د دغه فیصلې له وجې د تحریک انصاف حکومت د ملک طاقتور خلکو په بینه د هغه خلاف صدارتي ریفرنس یا مقدمه درج کړي. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزي اداره وایي د تحریک انصاف مرکزي حکومت لخوا تیر مالي کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلی. اخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره د 9.75 اربع روپۍ صوبایي بجټ وړاندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.75 اربع روپۍ اخیستل شوي. په بجټ کې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو اوو قبایلي ضلعو لپاره 1.75 اربع روپۍ اخیستل شوي. صوبایي حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 3.25 اربع روپۍ اخیستل. حکومت راتلونکي مالي کال کې د صحت چارو لپاره بجټ 1.75 اربع روپۍ ته سیوا کړي. تیر کال د صحت لپاره صوبایي حکومت 15.5 اربع روپۍ ځان لکړې وي. صوبایي حکومت په راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب صوبي سیاسي مشرانو هم په ملکي سیاست کې د پوز په کردار نیوکه شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ییزه کرکې خورولو تورونه لګولې دي. د مسلم لیگ نن یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنه کړي او ویلي چې پوز لا د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړي. نوموړي ویلي پوز د چاونو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا په دې ځمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده په پوز باندې د فرقیز نفرت خورولو تور لګولی دی او ویلي چې د ملک پوځي جنرالانو د غیر قانونه ډلې سپاهي صحابه په شان تندروه ډلې جوړې کړې دي. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې خپل شاپ 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او یو سل شپږ دېرش کسان په دې وایرس مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د نوو پیښو سره ملک کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو شمیره 1,15,000 ته رسیدلی او تر اوسه پورې په کورونا وایرس اخته 3,221 کسان مړ شوي دي او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 300 متاثر خلکو شمیره 15,000 او 20,000 نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 400,000 او 450,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس 3,200,000 او 9,000 خلک متاثر شوي او د دې د لاسه 1,300,000 او 400,000 خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ضد د جسټس قاضي فایزي صدر خواست منزور کړو او د په ضد له بهر وادونو زخه جایدادونو په لړ کې په تور درڅوي مقدمه ورسته پریکړه او واور ولا او هغه غیر قانوني وګڼله. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات تاسو ته د رابیا پیر پر راپور کې وړاندې کوو.
ستر محکمې د قاضي فایزیسا په ضد صدرتي ریفرنس کلادم ګرځولې او د قاضي فایزیسا هغه درخواست منزور کړې دي چې جوډیشل کونسل کې دي د دوی په ضد کاروایی ودرول سیم. عدالت خپل لاندې پریکړه کې اف پی آر ته ویلي دي چې په ورځو کې دي نوټس جاری کول او ورسته دغه جایدادونو پلټنې وکړې سي او په دې اړه د خپل پریکړه ستر محکمې کې جمع کړې سي. سپریم کورټ بار دغه پریکړه به مثال او تاریخي ګرځولې. د مشر وکیل حامد خان د مطبوعات سره خبرې کې
عدلیہ کی آزادی کی فتح ہے، ایک دفعہ پھر یہ آئین کی سربلندی کی فتح ہے، قانون کی حکمرانی کی فتح ہے.
تیر کال دا مئی پدرویشتا منیٹا سپریم جوڈیشل کونسل دا جسٹس قاضی عیسا او دا سندھ دا ہائی کورٹ دا قاضی کے کے آغا پزید دا کورنی بہر ملکی اساسی نسرکند ولو پا آڑا درخواست دائر کڑی وم. پر قاضی فائز عیسا تور دی چی دا کورنی او بچو پر نامای برطانیا کی دری جائیدادو ندی چی دوی خپل پا اساسو کی نو سرگند کڑی. پخوانی ستر قاضی آصف سعید کھوسا پا مشاری کی ایس جی اے دا ریفرنس پا بنیاد پا تندی سرا کاروائی شروع کڑی و او قاضیانو تھے شوکاز نوٹسونه هم جاری کړي وو. خود حکومت پر دغه غم د وکیلانو لاړخم سخت عکس العمل مخیته راغلی وو. د پاکستان بار کونسل او د صوبو سره تعلق لرونکو وکیلانو صدارتي ریفرنس په ضد غونډي او احتجاجونه کړي وو. یو شمیر مشر وکیلانو د سکیورټی اسټابلیشمنت په ذریعہ پر آزاد قاضیانو حمله ګرځولې وو. خو قاضی فایز عیسا دغه ریفرنس په ستر عدالت کې چیلنج کړم او د آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پر ایس جی سی اے هم پښتني راپور تکړه لیم. قاضی فایز عیسا د قامی احتساب بیورو د اپیل دورې دنې په محل د شریف کورنۍ په ضد حدیبیه مقدمه برته پرانستلو. په مقدمه کې د جسټس آصف سعید کوسا د پریکړو پخلی نه وکړي. د خپل په درخواست کې ویلي وو چې د ایس جی اے کردار د دې پاړه متاسبانه دی. د ایس جی اے د دوو غړو آصف سعید کوسا او د جسټس شیخ عظمت ته ریټایر کېدو وروسته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جسټیس عطا عمر بندیال په مشرۍ کې لس غړیزه فل کورټ مقدمه اوریدنه یو ځل بیا شروع کړم. قاضیانو د آئنده آرټیکل 211 لاندې دغه درخواست پر برقراره ساتلو پښتني رابرسیره کړی و. څغړو د دغه ریفرنس په اړه حکومتي چارو په ذریعہ د مواد راغونډول پر قانوني حیثیت او د قاضیانو د کورنۍ پر څارنه هم اندېښنې راپورته کړي وې. قاضی فایز عیسی هغه قاضی دی چې پخوانی عامر او صدر پرویز مشرف پر عبوري آئینی آرډر د پی سی او قانوني نقایصو ټکیه هم رابرسیره کړي وې. څه قانون پوهان فکر لري چې د جسټیس فایز عیسی په ضد دغه مهم 6 فروری باندې تحریک لبیک پاکستان لاړه فیض آباد ناستی په اړه د دې سختې پریکړې ورسته شروع کړي سوي و. په دغه پریکړې کې عدالت ته دفاع وزارت او عسکري مشرانو ته خپل د کمانډ لاندې هغه اهلکارانو ته سزا ورکولو هدایت کړی و چې د سوګند پورته کولو خلاف ورزي کړې و او د خپل حدود څخه بهر سیاسي معاملو کې برخه اخستې و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ڈی وای او ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کمپرست مشرانو وروسته د ټولو لوی صوبه پنجاب سیاسي مشرانو هم د فوج په سیاست کې په کردار باندې نیوکې پیل کړې دي. پاکستان مسلم لیگ یو مشر ریاض الدین پیرزاده په قومي اسمبلی کې پوښتنه کړې ده چې فوج له ډیفنس هاوسنګ سوسایټي جوړولو اجازه ورته چا ورکړې ده. دوی وایي فوج د چاوڼیو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا هم دا د ځمکو کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده هم هغلته د فرقیز نفرت خورولو تور هم په فوج لګولې دي او ویلې دي چې صفای صحابه په ډول تندرا و ډلې فوجان جرنیلان جوړ کړی دي. تیر ورځ هم په پارلیمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا محسن داوړ په قومي اسمبلی کې په وجود کې د دفاع لپاره په 12% اضافه تنقید کړی او ویلې دي چې پاکستان کې سر جنگ نه دی روان چې دفاعي بجټ کې اضافه وسو. په دې اړه نور څه تفصيلات درسته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا کمپرست سیاسي مشرانو پس اوس د پنجاب صوبې سیاسي مشرانو هم د پاکستان په سیاست کې د پوسټ په کردار او پوسټ هر کال په بجټ کې زیاتوالي باندې تنقید پیل کړی دی. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ لخوا د قومي اسمبلی غړي ریاض الدین پیرزاده نن قومي اسمبلی کې د پښتنې راپورته کړې دي چې پوسټ د عام اولس په ځمکو د قبضه اجازه چا ورکړې ده. ریاض الدین پیرزاده وایي چولستان کې د سونو کالونه آباد خلک د خپل ځمکو نه په دې محرومه کړې دي چې دلته به پوسټ جنگي مشکونه کوي. پوسټ په دغه بهانو ځمکې قبضه کړي، بیا په کې ډیفنس هاوسنګ سوسایټي په نوم کورونه جوړوي او دا خرڅوي. ریاض الدین پیرزاده وی پوسټ د کورونو او کالونې جوړولو اجازه چا ورکړې ده. دوی زیاته کړه ګرد هیواد کې پوسټ د چاونو په نامه د خلکو نظمکې قبضه کوي، بیا په دې ځمکو کاروبارونه کوي او په دې ځمکه بیا خلک نشي تیرې دي څوک چې د دې ځمکې اصل مالکان دي. دوی وایي ک یو وزیر اته تنانو ته سرکاري نوکری ورکړي نو احتساب یې کیږي، خو پوسټ په زرګونو اکړه ځمکه واغسته څوک تر هم تپوس نشي کولی. او کوم ځای کې که د یو ریټایر جنرل ځمکه وي نو هلته نور خلک د خپل ځمکو ته اوبه خور هم نشي کولی، ځکه چې هغه اوبو استعمال باندې هم یوازې بیا د هغه جنرل حق وي. دوی د پاکستان په سیاست کې د پوس په کردار هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې اوس پاکستان د اوبو د کمی ښکار دی، خو د اوبو تقسیم معاهده سیاسي مشرانو نه بلکې پوځي جرنیلانو د هند سره کړی وی. دغه شان په پاکستان کې فرقایز نفرت خورولو باندې هم ریاض الدین پیرزاده په پوسټ تنقید کړی دی.
کون تھا جس نے سپاہ صحابہ بنائی؟ جنرل حمید گل، بریگیڈیئر خالد خواجہ اور کرنل امام.
ریاض الدین پیرزاده تپوس کوي چې دا سپاہ صحابہ چا جوړ کړی وو؟ هم دغه جنرل حمید گل او کرنل ایمان پرشان پوځي مشرانو به داسې کارونه کول. پاکستان کې اکثر له بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي مشران د پوسټ په سیاست کې مداخلت باندې تنقید کوي او د ټولو لوی صوبې پنجاب سیاسي مشران هم اوس په ښکاره دا تنقید پیل کړی دی. تیر ورځ هم پارلیمان کې د پښتون ژغورونې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په دفاعي بجټ کې اضافه باندې سخت تنقید کړی و.
وبا کا سامنا ہے اس وقت نہ ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں, اس وقت تو ہمیں ٹینکس کے بجائے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے.
محسن داوڑ وئی کرونا پرشان وبا خور شوی دا سد جنگ په حالت کې نه یو, په داسې حالاتو کې هم دفاع د پاره زیات بجټ باندې دوی حیران دي او بکار و چې په موجوده وخت کې به حکومت د صحت د پاره بجټ زیات کړي وو, ځکه چې دلته ډاکټران او نور طبي عمله د کرونا پر ضد جنگ کې بوخته. په خوانی کابلی سیمو کې د انټرنیټ نشواله باندې هم محسن داوړ سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې حکومتي وزیر علي محمد خان وایي چې د سیمو کې ترخګري زیاته شوې و ځکه هلته انټرنیټ سہولت نشي ورکولې. نو بیا خو دا ترخګري په ګرد پاکستان کې شوې و او باید چې بیا ګرد پاکستان کې انټرنیټ بند کړی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي په هغه صرفینو راغ کړی دی چې انټرنیټ هر قسمه مواد د لاسرسي لپاره وی پی ان سافټویر کاروي. وایي چې ځانونه دي د جون د 13 نیټې پورې رجسټر کی کني بیا به هغه دغه اسانۍ د استعمال جوګه پاتې نسی. دا په داسې حال چې صارفین د وی پی این د لارې نه یوازې لنجمنی بلکې په انټرنیټ هغه مواد هم رسایي ترلاسه کوي کوم چې د بندیز ښکار وي. پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکوونکي فعالین د حکومت دا ګام په هیواد کې د اظهار په ازادۍ عمله ګرځوي. وایي داسې ښکاري چې پاکستان د یو امیرانه طرز حکومت اړخ ته روان دی او د وی پی این رجسټریشن د دغه سلسلې یو لړۍ ده. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د اشتهاراتو او د نوټیفیکیشن د لارې انټرنیټ کاروونکو ته وړاندیز ورکړي چې هغه د خپل انټرنیټ سرویس ورکوونکو څخه د جون د 13 نیټې پوری وی پی این رجسټر کړي او چې څوک د دغه نیټې پوری خپل ځانونه رجسټر نکړي نو هغه به بیا له هغه وروسته د وی پی این د هر قسمه سافټویر د استعمال جوګه پاتې نشي. په دې اړه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لخوا انټرنیټ سرویس ورکړي کو ادارو ته دو فارمونه هم ورکړی شوی چې د ډکولو وروسته د صارف رجسټریشن ممکن کې دی شي. د انټرنیټ اسانتیاوي ورکوونکي یوې ادارې ډان اخبار ته ورکړی د رجسټریشن فارم څخه پته لګی چې صارف تبه د رجسټریشن په حق خپل حساس معلومات هم شریکول وی. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکوونکي د بایټ فار آل غیر دولتي ادارې یو فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای پاکستان کې زیاتره بانکونه او آی سافټویر هاوسز او افراد د خپل کمیونیکیشن د محفوظ ساتلو لپاره د وی پی این سافټویر استعمالوي او د حکومت دا فیصله هغوی د اقتصادي تاوان سره سره د انټرنیټ د ازادۍ د حق نه هم به برخه کولی شي.
مشکل حالات کی طرف ہمیں دھکیل رہی ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے جو جس طرح کی حکومت اقدامات لے رہی ہے اور متوقع طریقے سے لے رہی ہے, اس سے کبھی پھر وہ ایکسپریشن پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی وہ ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے اس قسم کی لیجسلیشن لے آتے
ہیں. ہوائی دا سیزون منگ مشکل اڑخ طبیعی حکومت چ سنگ پر تواتر سر گامونا اخلی کل دا اظہار پر آزادی حملے کبھی اور کل دا ڈیٹا دا حفاظت پر پلما دا سے قانون جوڑوی چدمن لوڑ ندی. منگ رو رو د یو امیرانه طرز حکومت اړخ ته روان یو او د وی پی این رجسټریشن هم د دې سلسلې یو کړی ده. د وی پی این د رجسټریشن په حق له پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وای د یاد ګام مقصد هیواد کې غیر قانوني هلې ځلې محدود کول او قامي خزانه ته د رسیدونکو نقصان مخه نیول دي. ښکارا دی چې د وی پی این سافټویر د لارې یو صارف نه یوازې لنجمن او په هیواد کې د بندیز کار انټرنیټي موادو ته رسایي ترلاسه کوي بلکې دا سافټویر غیر کاروباری ادارې او په خصوصي توګه بانکونه هم کاروي. د آی ټی یو ماهر باسط خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي د وی پی این سافټویر یا خو د محفوظ کمیونیکیشن لپاره کاریږي او یا د ډیټا په حفاظت سره د انتقال لپاره استعمالیږي. حکومت د وی پی این آزاده استعمال ولې ختمول غواړي نو په دې حق له هغه صدا سی وایي.
خو بعضې ملکونه چې کوم دی آی ایس ریسټرکشنز لګي واقعي دا
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا د وی پی این د رجسٹریشن د تاریخ دا اعلان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې اوس یو شمیر انټرنیټ کاروونکو د وی پی این سافټویر د کار نه کولو شکایتونه کړي. خو پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی وضاحت کړي چې هغوی لا تر اوسه پورې په دې حق لا کم ګام نه دی پورته کړی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ساده خبرونه اوري. په پاکستان کې د پی ټی آی حکومت لخوا په بیلابیلو څانګو کې د ټیکس مراحت او کې نرمي ورکولو له وجې په روان مالي کال کې کمی خزانې ته 1.15 تریلیون روپۍ زیان اوریدلی دی. د موسساتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا روان مالی کال خرسو په اړه پارلمان ته وړاندې کړ سوی بیان کې ویل سوی دی چې دا مرحله ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، باسره ادارې، شخصیات، کاروباری غړي او د خیر شګړې ادارې او د چین سره د درآمد سوي شیان شامل دي. او د دې ځای علاوه په سیلز ټیکس او د کسټم ډیوټي کې د یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په اربا روپۍ زیان اوریدلی دی. سیړونکي وایي چې حکومت تر څو د دغه ډول شیانو څخه ځان خلاص نه کړي نو نه به اقتصاد پر مخ ولاړ سي او نه به د قرضو کمبوج دی یا کمی قرضې دی هغه به ادا کړی سي. په دې اړه نور څه تفصیلات د الیاس خان صاحب په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په بیلابیل څانګو کې د ټیکس مراحت او استثناء ورکولو له وجې په روان مالي کال کې کمی خزانې ته 1.15 تریلیون روپو زیان اوریدلې دی. د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د روان مالي کال حکومتي خرچو په اړه پارلیمان ته وړاندې کړی شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دا مراحت ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، با اثر ادارې، شخصیات، کاروباری غړي، خیر خیګړې ادارې او د چین نه راغوښتې شوي درآمدات شامل دي. او د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسټم ډیوټي کې یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په اربو روپو زیان اوریدلی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د رپورټ تر مخه په تیر مالي کال کې د اعلی عدلیه قاضیانو ته ورکړې شوي مراعات او بعضې الاونسز د ټیکس نه مستثنا ګرځولو له وجې حکومتي خزانې ته د 2.3 میلیون روپو زیان اوریدلې دی. همدغه رنګ د باسره خلکو ذاتی ادارو ته هم په ټیکس کې رعایتونه ورکولو له وجې حکومت ته د 9.5 میلیون روپو نقصان شوی دی. دې ادارو کې د هیواد یو مشهور تعلیمي اداره لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمس ته د 2.7 میلیون روپو او شوکت خان میموریل ټرست ته د 6.8 میلیون روپو ټیکس رعایتونه ورکړې شوې دي. د رپورټ تر مخه بیلابیل کاروباریانو، د خیر خیګړې ادارو او د چین نه درآمد کړې شوې سیزونو باندې ټیکس کې رعایتونه ورکولو سره کمی خزانې ته په روان مالي کال کې 1.15 بلیون روپۍ زیان اوریدلې دی. وی او ای ډیو چې د اقتصاد پوه او په مالیاتي چارو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقي نه وپوښتل چې د حکومت لخوا دا رقم تګلاره خپلولو سره به پاکستان کې د ټیکس آمدن څرنګه سی واقعي
معیشت کی ترقی کے لیے ٹیکسوں کی وصولی بہت اہم ہے. ہر حکومت جو ہے طاقتور طبقوں کو خوش رکھنے کے لیے ایگزمپشن دیتی ہے، اس کی وجہ سے ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے نا وہ گر جاتا ہے.
دا معیشت یا اقتصاد پر مختق دا پارا دا ٹیکسونو یا مالی وصولول ډیر مهم دی. خو پاکستان کی ہر حکومت طاقتور ڈلے خوشحال دا پارا ٹیکس مراحت ور کبھی نہ دے دا پارا دلتا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو یا کل مجموعی آمدن کے دا ٹیکس راٹول اول شرح ڈیرا کم ادا دا اوی چی نورلس سو پنجن کې د پاکستان ټیکس ټو جی ڈی پی شرا 14% وه او اوس دا 11% ته راکم شو. ډاکټر شاهد حسن صدیقی ہوئی چې عمران خان بویل چې دوی په واک کې راشي نو د مالدار خلکو نه ور ټیکسونه اخلي او په غریبانو به خرچ کوي خو تاسې ونه کړل شول او دا حکومت هم د پخوانی حکومتونو پرانګي با سره خلکو ته په ټیکس کې رعایتونه ور کوي او ور سره ور سره امنیسټي یا د ټیکس نه استثنا سکیمونه هم راوړي.
پاکستان ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑائے گا پاکستان کی اکنامی نہ گرو کر سکتی ہے اور نہ یہ قرضوں کے اس سے باہر نکل سکتے ہیں.
شاید حسن صدیقی زیادہ کا ترکوں میں پورے چی حکومت ددا رقم سیزون و نظان خلاص نکڑی نہ زمونگا اقتصاد خکی دے شی اور نہ مونگا دمالیتی ستونزو نہ باہر راوت لے شو. پاکستان دا نڑائی پہا ایوادونو کے شامل لے چرتا چی دا ٹیکس راٹولا اولو شرہ دے رقم دا خزانی دا پارا دا وزیراعظم سلاکر ڈاکٹر عبداللفی شیخ پخپل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی ویلی ہوئی چی پاکستان کی دا ٹیکس وسولیانو شرح اکثر لس فیصدی پوری پاتے شوی دا کوما چی دے رقم دا او ویلی ہو کہ ٹیکس وسولیانی سیوا نکڑے شوی دا حکومتی قرضو بوجھ با نور سیوا شی. الیاس خان, وائس آف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
دادا وائس آف امریکا دی ودا. د مالی چارو وزارت سیکرټر د سنټ خزانې کمیټې ته ویلي کال 2009 کې د گوادر سمندري بندر چلولو په حق له پاکستان او سنگاپور یو کمپنی ترمنځ سوي لوزنامه کې د بندر لپاره ټیکس مراحت موده د سلویش سوزه تر شل کال ټاکل شوی. بلخوا مرکزی حکومت لخوا راتلونکي کال مالیاتي بچت قانوني مسوده کې د گوادر ټیکس مراحت موده سلویش کالو ساتلو سپارښتنه شوی. د سنټ خزانې کمیټې د حکومت د دلیزو ته د تضاد کې سخت خبرګون شای او حکومت مخالف پیپلز ګوند او کمیټې مشر فاروق نایک حکومتي پریکړه د دستورا په ضد بلله ده او هغه هاړونده د حکومتي ادارو سره د گوادر بندر سر تړلي اصل لوزنامه کمیټې ته وړاندې کولو امر ورکړی. وړاندیز د پاک چین اقتصادي پروژه کې غربي لاره د پامه غورځول شوې. هم په دې اړه پاکستان وړې صوبې اندېښمنې دي. په دې اړه نور څه تفصیلاتي پیر ولایت شوې تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د سینټ د مالیاتو قائمه کمیټې گوادر بندرگاه چلولو او دغلته کې ټیکس مراحتو په حق لشوې لوزنامو کې حکومتي موقف په اړه تضاداتو ته سخت غبرګون ښایي. د کمیټې غړو د بهري چارو یا میریټایم وزارت سکتر لخوا د کمیټې پړوانې دغه بیان ته سخت غبرګون ښودلی چې تر مخه گوادر بندرگاه باندې کمپنیانو او ټیکدارانو ته د څلوېښتو کالو په ځای شل کالو لپاره ټیکس مراحت ورکړي شوي دي. له دې وړاندې د مسؤلیاتو ادارې ایف بی آر لخوا کمیټې ته ویلي شو چې یاد ادارې دغه مراحتو موده څلوېښت کاله ساتلو سپارښتنه کړې. خود بهری وزارت سکتر رضوان احمد تر مخه کال 2009 کې د پاکستان د سنگاپور یو کمپنی سره د گوادر بندرگاه چلولو په حق لشوې لوزنامه کې دغه موده شل کاله ټاکلې شوې وه. د پاکستان او چین ترمنځ جوړیدونکو د عربونو ډالر په لګښت اقتصادي پروژه کې گوادر بندرگاه بنیادی کردار لري. دړوان دنه د پاکستان وړي صوبې دغه پروژه کې غربي لارې د پامه غورځولو په سر سخت غبرګون ښایي. خو اوس د اړوند حکومتي ادارو لخوا د گوادر بندرگاه چلولو سره تړلې لوزنامو په اړه بیلابیل دریځونه مخې ته راتلو نه پس د سینټ کمیټې د دې د کره کتنې پریکړه کړې ده. د ملت پاله بلوچستان نشتلګون سره تړاو لرونکي د سینټ د یاد کمیټې غړی محمد اکرم ډیور ریډیو ته وایي چړومبی سوال خدا دې چې د سنگاپور کمپنۍ ته دا حق چا ورکړو چې په خپل سره د چین کمپنۍ ته دغه ټیکه ورکړه. او سینیټر اکرم د گوادر بندرگاه سره تړلې ټولې لوزنامې پارلیمان ته وړاندې کولو غوښتنه هم کوي.
تو 20 سال ہی ہوگا تو پھر 40 سال نہیں ہوگا. 40 سال ہوگا تو کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, تو اپنی تو نہیں کر سکتا نا اس میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان.
هغه وایي چې نوې آوازې د سنگاپور کمپنۍ په خپل سر دا فیصله کړې خو په دې اړه د پاکستان حکومت او د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې نه دی اغستې. د سینیټر اکرم په خبره تر اوسه پورې د گوادر بندرگاه نه زیاتره ګټه چین پورته کړې او بلوچستان لا تر اوسه پورې د دې نه محروم دی. ځکه د محمد اکرم په خبره اصل لوزنامې د دوی ته په ډاګه کړي شي چې دوی کې د ټیکس مراعات او اصل موده څومره ټاکلې شوې ده. بل حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند یاد کمیټې ښاغلی سینیټر اشارزا د گوادر بندرگاه سره تړلی لوزنامو کې د حکومت بیلابیل بیانونه د مالی درغلو سره سم بللی دي. د سینیټ د مالیاتو کمیټې نن سبا د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی راتلونکي مالیاتي کال بجټ سپارښتنو جاج اخلي. د کمیټې مشر حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فاروق ایچ نایک د گوادر بندرگاه ټیکس مراتو سره تړلې سپارښتنې د بجټ برخه جوړول غیر دستوري عمل ګرځوي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند تیر کال د یو صدارتي آرډیننس د لارې گوادر بندرگاه ټیکس مراتو ته تحفظ ورکړو، خو دغه آرډیننس موده پای ته پر رسیدو دا اوس غیر مؤثره شوې ده. رپورټونه تر مخه سینیټر فاروق ایچ نایک اړوند حکومتي وزارت ته راتلونکي اونۍ نه پورز د گوادر بندرگاه تړلی ټول لوزنامې کمیټې ته وړاندې کولو هدایت کړی دی. د گوادر بندرگاه سره تړلی لوزنامو او ټیکس مراتو په حق له حکومتي غبرګون معلومولو لپاره مو د یادې کمیټې حکومتي غړو سره د رابطو هڅې وکړې، خو په دې کې چا سوایلو نه ډډه کړې ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 19 نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسا درخواست منظور کړې او د ده خلاف د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس یې غیر قانوني ګرځولې. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزي اداره وایي د تحریک انصاف مرکزي حکومت لخوا تیر مالي کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلې. افغا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره د 9.3 اربع روپۍ صوبایي بجټ وړاندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.3 اربع روپۍ ایښودل شوي. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکي سیاست کې د پوځ په کردار نیوکې شروع کړي او په پوځ باندې یې د پوځي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ییزه کرکې خورولو تورونه لګولي دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فایز عیسا درخواست منظور کړې او د ده په ضد د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس یې غیر قانوني ګرځولې. سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ضد د قاضی فایز عیسا په درخواست شپږ څلوېښت اورېدنو وروسته خپل فیصله اورولې. د پاکستان سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم دا د عدلیې د ازادۍ کامیابي بللې. د عدالت لس کسیزه بنچ د صدارتي ریفرنس په اړه په ټولو درخواستونو د بحث او د قاضی فایز عیسا د وکیل د دلیلونو اورېدو وروسته نن مازیګر فیصله اورولې. په قاضی فایز عیسا تور لګېدلې چې ښځه یې د بهر ملک نه جایدادونه لري خو دغه جایدادونه یې د محصولاتو وفاقي ادارې یا اف بی آر ته نه دي ښکاره کړي، خو قاضی فایز عیسا دریض وو چې دغه جایدادونه په د پورې هیڅ اړه نه لري. د سپریم کورټ د لس کسیزه بنچ وو قاضیانو حکم کړی چې د قاضی فایز عیسا او د هغه د میرمنې د ټکسونو معامله دي د محصولاتو مرکزي ادارې ته ولېږل شي او په دوو میاشتو کې دي یې پلټنې سرته ورسوي. جسټس قاضی فایز عیسا د مسلم لیگ نن په حکومت کې د پایتخت اسلام آباد په فیض آباد کې د یو تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا احتجاجي پرلک په حق له د تیر کال فروری په میاشت کې ورکړې فیصله کې د امنیتي ادارو په کردار نیوکې کړې وي او د ملک استخباراتي ادارو ته حکم کړو چې د خپلو حدونو نه دي بهر نه وځي. د قاضی عیسا وکیل منیر ای ملک عدالت ته په خپلو دلیلونو کې ویلو چې د نوموړي د دغه فیصلې له وجې د تحریک انصاف حکومت د ملک طاقتور خلکو په بینه د هغه خلاف صدارتي ریفرنس یا مقدمه درج کړي. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزي اداره وایي د تحریک انصاف مرکزي حکومت لخوا تیر مالي کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلې. اخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره د 9.3 اربع روپۍ صوبایي بجټ وړاندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 300 او 300 ارب روپۍ خودل شوی. په بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شو او وو قبایلي ضلعو لپاره 100 او 300 ارب روپۍ خودل شوی. صوبای حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 40 ارب روپۍ خودي. حکومت راتلونکي مالی کال کې د صحت تچارو لپاره بجټ 140 ارب روپۍ ته سیوا کړي. تیر کال د صحت لپاره صوبای حکومت 50 ارب روپۍ ځان لکړې وي. صوبای حکومت په راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټیکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قوم پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب صوبې سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکه شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ایزه کرکې پرولو تورونه لګولې دي. د مسلم لیگ نن یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنې کړې او ویلي چې پوز لا د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړې. نوموړي ویلي پوز د چونو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا په دې ځمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده په پوز باندې د فرقه ایز نفرت خورولو تور لګولې دي او ویلي چې د ملک پوزي جنرالانو د غیر قانونه ډلې سپاهي صحابه په شان تندروا ډلې جوړې کړې دي. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې خو شاید 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلې شوی او یو سل شپږ دېرش کسان په دې وایرس مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس په نوو پیښو سره ملک کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو شمیره 115,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې په کورونا وایرس اخته 3,221 کسان مړ شوي دي او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 300 متاثر خلکو شمیره 15,000 نه اوختي او تر اوسه پورې د دې دلاسه 450,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس 320,000 خلک متاثر شوي او د دې دلاسه 1,300,000 خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن سره د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. خیبر پښتونخوا حکومت د کال 2000 او یوستم مالی کال لپاره بودیجه نن اعلان کړی ده. په دې بودیجه کې څه تفصیلات دي تاسو ته د دی وا خبریال عبدالرزاق په راپور کې لري.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د جمعې پر ورځ د مالی کال 2020 او 21 صوبایي بجټ پیښ کو. په بجټ کې د اخراجاتو تخمینه 900 او 300 ارب روپۍ لګولې شوې ده. د بجټ تقریر په محل د نوموړي ویناوا په صوبه کې د ترقیاتي کارونو لپاره 300 او 300 ارب روپۍ مختص شوې دي او په دغو پیسو کې به 90 ارب روپۍ د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره لګولې شي. د بجټ اجلاس په موقع د وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وینا وچی د کرونا وبا مخنیوي او د علاج لپاره 40 ارب روپۍ اخوده شوې دي. د هغه ویناوا کرونا فند کې د قبایلی سیمو لپاره 9 ارب روپۍ هغه شامل دي کوم چې د صوبې په انپسي ایوارد کې د دغو علاقو برخه جوړیږي. د خیبر پختونخوا د صحت شوبې لپاره مختص کړی شو پیسو په اړه هغه اجلاس په محل ویل،
هم نه شوبه صحت می سیټلډ اور زم شوده ازلا کے لیے
مونږ د صحت په شوبه کې د بندوبستي ضلع او قبایلی ضلع د لپاره په مجموعي توګه 140 ارب روپی بجټ مختص کړی دی. په بندوبستي ضلعو کې د تیر کال 80 ارب روپو په پرتلا دې کال 115.9 ارب روپی او خواوشا 13 ارب روپی د زمشو ضلعو لپاره بیل کړی شوی دی. د نوموړي ویناو چې د مالیکال 2020 بجټ کې نوې ټیکسونه ندی لګولې شوی او نه د ټیکسونو په نرخ کې اضافه شوی ده. د هغه ویناو چې صوبایي حکومت ځان ته د شپږ دیرش ارب روپو ټیکس جمع کولو هدف هم ایښودی دی.
صوبې میں موجود تمام ہوٹلز اور 18 سے زائد پروفیشنلز پر
او صوبہ کې موجوده هوټلو او نورو بلابلو 1300 پیشو باندې هوټل ټیکس او پروفیشنل ټیکس په دې شرط ختم کړی شوی چې مالکان د کی پی آر ای سره خپل رجسٹریشن وکړي. طبي څانګو سره تعلق لرونکو پیشور خلکو باندې به پروفیشنل ټیکس نه وی لاګو او د انټرټینمنټ یا تفریح ټیکس په مکمل توګه ختم کړی شوی دی. صوبایي بجټ په موقع د وزیر خزانه ویناو چې د نوي استادانو د برتو ترڅنګ د صوبې په مختلفو برخو کې 300 د نوي سکولونو جوړولو نه علاوه 1500 او 400 سکولونه به اپګریډ کول شي. په بجټ کې د تعلیم لپاره مختص کړی شو پیسو په اړه د نوموړي ویناو
ټوټل 152.4
ارب روپی د ثانوي تعلیم یعنی الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن لپاره ایښودل شوی او د اعلی تعلیم لپاره 19.3 ارب روپی مختص کړی شوی دی. صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه تر مخه وفاق با په راتلونکي مالی کال کې د بجلی د خالص ګټې او بقایاجاتو په مت کې سده پاسه 2.5 ارب روپی ورکوي. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ قسم اضافه نه ده شوی. صوبایي حکومت وایي چې 15 ارب روپی بعد پینشن په مت کې ادا کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د وینا تر مخه د بجټ خساره کمولو لپاره به د مقامی بانکونو نه قرضه هم اخیستل شي. عبدالرزاق وی وی ډیوا پیښور
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې سره روان دي. تاسو ته په دې اړه تفصیلي راپورونه په خبرونه کې لرو. خو د کووېډ 19 یا کرونا وبا پیښې سو تر رسیدلې دي. په دې اړه تفصیلي راپور دی هم د امریکا د جان هامکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په ټول نړۍ کې دا وخت د کرونا وبا د لاسه د ناروغ کسانو شمیر 15 لاکھ څخه زیات شوی دی او هم په ټول نړۍ کې د دې وبا د لاسه د مړو شوو تنانو شمیر 4.5 لاکھ څخه زیات شوی دی. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د زموږ د همکار پښتور شاه په راپور کې وړاندې کوو.
کرونا وایرس په ټوله دنیا کې د 4.5 لاکھ نه زیات خلک مړ کړي او د رائټرز خبری ادارې د وروستي شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې په دغه رنز د اختشو کسانو شمیره د 15.5 لاکھ نه زیات شوې ده چې تر ټولو لوی شمیره په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ده. په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 1.5 لاکھ ته نږدې شوې او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره 3.5 لاکھ نه زیاته شوې ده چې په ټول یورپ کې په دغه ناروغۍ د اخته شوو کسانو د شمیرې نه هم زیاته ده. رپورټونه وایي په یورپ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمیره 2.3 لاکھ ده. په یورپ پسې په دریم نمبر زیات کسان په لاتینی امریکا کې په کرونا وایرس ناروغ دي چې شمیره 3.5 لاکھ ده. د ملکونو په حساب په امریکا پسې تر ټولو زیات کسان د لاتینی امریکې په برازیل کې په دغه ناروغۍ اخته دي چې شمیره 10 لاکھ ته نږدې ده. په امریکا او برازیل پسې په دریم نمبر روس کې په دغه وبا زیات کسان اخته شوي دي. دا وې شمیره 15.5 لاکھ ده. د رائټرز خبری ادارې تر مخه په روس پسې په 4 نمبر زیات کسان په هندوستان کې په کرونا وایرس اخته دي چې شمیره 3.8 لاکھ ده. رپورټونه وایي په هندوستان پسې په 5 نمبر زیات کسان په برتانیا کې په کرونا وایرس ناروغ دي. دا غوښ شمیره سره پاسه 3 لک تر رسیدلې ده. د امریکای چارواکي وایي په امریکا کې 13 ورځ په 6000 کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی چې په 13 وختو کې په امریکا کې په 1 ورځ په دغه وبا د اخته شوو کسانو تر ټولو لویه شمیره ده. د امریکای اکثر ریاستونو د کورونا وبا نه د بچ کېدلو په خاطر د ماسک اچول لازمی ګرځولی دی او په خپلو خلکو یې غږ کړی که ځان او نور خلک د دغه وبا نه بچ کول غواړي نو ماسک اچول ضروری دی. د چین پایتخت بیجنګ کې رپورټونه وایي یو وار بیا کورونا وایرس خور شوی دی او د دغه ښار چارواکو درې نیم لکه خلکو ته ویلي د کورونا ټیسټونه دی وکړي. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې نږدې 2 میلیونه خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدلو امر شوی دی چې دغه وبا نورو خلکو ته خوره نشي. اخوا د تایلند د صحت چارواکي وایي په 13 ورځو کې په دغه هیواد کې په 1 تن کې هم د کورونا وایرس تصدیق نه دی شوی. د اکسفورد یونیورسټي د صحت ماهرینو ویلي سټیرایډز د کورونا وایرس په علاج کې غوره رول لوبوي او ورسره په مرګونو کې ډیر کمی راتللی شي. هر څه کلا تر دې دمه د کورونا وایرس علاج او ویکسین نه دی موندل شوی خو رپورټونه وایي چین هم د دغه وایرس ویکسین په خلکو آزمایل شروع کړی دی. د چین چارواکي وایي دغه ویکسین په 1.5 سل کسانو آزمایل شوی دی او امکان دی چې نتیجې به د اګست د میاشتې پورې راشي. د کورونا وایرس په ویکسینو په امریکا او برتانیا کې هم کار روان دی او د صحت چارواکي هیله مند دي په راتلونکو 3 میاشتو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین جوړ کړی شي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخ پرونه سره ملګری یې. د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبرې خبرونه ده. واشنگتن ته د خبرونه تاسو وړاندې کوو. پاکستان بلوچستان صوبه کې د سمارټ لاک ډاون اتلسما او ورځ باندې هم لیا پر ځای وو. د سمارټ لاک ډاون به د جون تر 1.5 نیټې پورې پر ځای پاتې وي. په دې سمارټ لاک ډاون کې به د جمعې په ورځ ټول د خریداري مرکزونه او مارکیټونه بند وي. نور څه تفصیلات دي او په دې سمارټ لاک ډاون کې نور څه بندیزونه به پر ځای وي؟ د دیوا خبري علامه سمسور تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې سمارټ لاک ډاون یا نرم بندیز په 13 ورځ باندې هم دوام درلودي. د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې په ټولو شارو کې د جمعې په ورځ باندې ټولو تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل شوی وو. یوازې میډیکل سټورونه د سبزی او د میوو دکانونه خلاص وو. د کوټي د مرکزی انجمن تاجران جرنال سکتر کویو ماغا وویل چې دکانداران په بشپړه توګه د ځان خوندي ساتلو پر ایسوپی باندې عمل کوي.
او نن په ګرد کوټه شار کې ټوټل شار بندي، ټوټل روډونه بندي، مارکیټونه بندي، غټ غټ شاپینګ مال بندي او جرنل سټورونه بندي، ټوټل روډونه چې دي الحمدلله ټول دغه موعده ته هیت بندي. دا نن ورځ چټی ده پر ایس او پی باندې مکمل عمل درآمد کړی دی.
د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی به وویل چې د کرونا څخه تر اوسه پوری په صوبه کې 8,000 کسان اغیزمن شوي دي. په دوی کې تر 2000 زیات سرکاري ملازمان هم شامل دي.
اس هفته مې کیسز سامنے آئے ہیں جس میں اگر یہی ایوریج رہتی ہے جو آج کی ہے تو جو بھی ہو یہ میکسیمم 1700-1800 تک مجھے لگتا ہے کہ تک یہ پہنچ سکتا ہے.
په دې اونۍ کې د کرونا کومې پیښې مخې ته راغلي دي. په دوی کې دا اوسط 1800 تر رسي. دا په ډیره تیزی باندې خورېږي. د دې لپاره د ځان خوندي ساتلو لپاره و نور پاملرنه ته اړتیا ده. لیاقت شوانی وویل چې پروان اونیک در 20 کسان د کرونا د وایرس څخه په حق رسیدلی دي چې اوس په صوبه کې له کرونا څخه د وژلسو کسانو شمیر وسلو تر رسي. لیاقت شوانی وویل چې بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا د وایرس څخه د ژغورنې لپاره طبي اسانتیاوي ډیر زیات کړي دي. د دې په خبره چې په دې لړ کې شپږ عرب روپۍ د دې لپاره ځانګړي کړي دي. حمید سمسور وی ډیوا کوټا.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په اړه مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو وړاندې کیږي هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په اړه راپور درته لرو چې د امریکایي یو لوړ پوری جرنال فرانک میکنزی تیر ورځ ویلي دي چې طالبانو سره په فروری میاشت کې کوم تړون کړی وو. هم دا غي تر مخ امریکایي سرتیرو شمیره په افغانستان کې 8,700 راټیټه کړې سوې ده. نور تفصیلات استه زموږ همکار ماوش جلیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
لوړپوړي امریکایي جنرال فرانک میکنزی د زیارت یا پنځمبي په ورځ ویلي چې له طالبانو سره په فروری کې د شوی تړون لمخې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8,600 تا کم کړی شوی دی. دی اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه میکنزی دا معلومات ورنکړل چې نور امریکایي سرتیري به څه وخت او څه ډول کمیږي. خدومره ویلي چې د فروری د تړون لمخې امریکا باید د راتلونکي مې میاشتې پورې په مکمله توګه د افغانستان نوځي. هغه زیاته کړه د افغانستان نه د بشپړ امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو یو شمیر ځانګړو کارونو پورې هم اړه لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان نه په بشپړ توګه وتلو تلیواله دي ځکه دی وای امریکایي سرتیري په کورنیو جګړو کې د پولیسو ونډلري او باید بیرته هواد ته راوستل شي. په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ضد د 2001 کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا جګړه پیل شوې وه. جنرال میکنزی د سپین سټریټجی ګروپ ویبنار ته دغه په خپلو دغه خبرو کې دا هم ویلي چې موږ تړون په خپل برخه باندې عمل کړي. د ویلي له افغانستان نه په مکمله توګه امریکایي ځواکونه هغه وخت اوزي کله چې شرایط برابر وي. داسې شرایط باید تیار شي چې موږ راضي کړي چې زموږ په خاوره به بدونه د افغانستان نه تنظیم کیږي. هغه دا هم ویل چې دا طالبان نه بلکې القاعده او داعش دلته دا چې اشاره یې هغه ترګرو ته چې په امریکا د ستمبر د 11 د بریټ پلان یې د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې جوړ کړي وو. د فروری د تړون لمخې طالبانو دا منلی ده چې دوی به هیڅ ویډر ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان له خاورې څخه د امریکا په ضد بریدونه وکړي. میکنزی ویل موږ به اوس طالبان ګورو چې څه کوي. میکنزی د عراق په اړه چرته چې په زرګون امریکایي سرتیري د عراقي ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو بوختي او د ایران پلوه ملیشیا لخوا کله کله د تاوتریخوالي سره مخ کیږي په احتیاط خبرې وکړي. که څه هم د په عراق کې د ایرانی غیث د مهارولو په برخه کې د عراقي حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه خو ویل په عراقي اډو باندې چرته چې امریکایي سرتیري ډیر دي راکټي بریدونه زیات شوي. هغه ویل دی فکر کوي چې عراق او ایران کې د هغوی ملاتړ د دې لپاره د راکټي بریدونه کوي چې دوی په دې نه دي توانیدل چې د عراق په سیاسي ډګر کې خپل ځای وساتي. جنرال مکنزی دغه خبرې وروسته له هغه وکړي چې عراقي چارواکو رپورت ورکړو چې د بغداد په امنیتي سیمه چې شنه سیمه یادېږي د امریکا سفارت ته نږدې سلور راکټونه لګېدلې دي. دا د عراق له نوي حکومت سره د امریکا د ستراتیژیکو خبرو د پیل کېدو راهسي دریم حمله شمیرل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه د خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د امریکا سپریم کورت د زیات پنځمبه په ورځ فیصله کړی چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ انتظامیه په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانونه کډواله د امریکا څخه نسی شړلې یا نسی باسلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی وو. صدر ترامپ انتظامیه د تیر څو کلونو راهیسې دغه هڅه کوله چې امریکا کې ژوند کوونکي دغه غیر قانونه کډوال د امریکا څخه وباسل سي. په دې اړه نور تفصيلات استاز مرمکار شعیب زاده په یو راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا سپریم کورت د زیارت یپان شنبه په ورځ فیصله کړې د صدر ډونالد ترامپ د زامیا په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانوني کډوال د امریکا نه نشي شړلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی دی. د صدر ترامپ انتظامیه د 1300 کلونو راسه دغه هڅه کوله چې په امریکا کې ژوند کوونکي د غیر قانوني کډوال د امریکا نه وشړي. دغه حیرانوونکې فیصله چې د سپریم کورت مشر قاضي یا چیف جسټس جان رابرټس لیکلی او نورو سلورو قاضیانو حمایت کړې ده د دې فیصله تر مخه به د ډاکا پروګرام لاندې په امریکا کې نږدې ولکا غیر قانوني کډوال د یو خور اتلونکو لپاره په امریکا کې ژوند کوي او ورتبه د کارونو اجازه هم وي. د سپریم کورت پنځه ججانو د دې فیصلې په حق کې او سلورو یې پر ضد فیصله ورکړه ده. داګه پروګرام په کال 2012 کې د امریکا د هغه وخت صدر باراک اوباما د یو صدرتي فرمان وروسته شروع شوو. د دغه پروګرام لاندې د مکسیکو او مرکزی امریکانه د خپل میندو پلرونو سره امریکا ته راغلي هغه ماشومان چې څه قسم اسناد نه لري دوی ته په امریکا کې د صحت بیمه د صحت بیمه یا انشورنس ډرایوینګ لایسنس او نور حکومتي مراد ورکول شامل دي. خو د امریکا صدر ډونالد ترامپ چې په خپل انتخابي کمپاین کې د ډاکا یا ډریمرز پروګرام ختمولو او امریکا ته په غیر قانوني توګه د کډوالو یا مهاجرو راتګ بندول وو او بیا یې په کال 2019 کې د قومي امنیت ادارې یا ډپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي ته امر کړو چې دغه پروګرام د په مرحلو کې پیل کړي او ورته غیر قانوني هم ویلی وو. خو د ډاکا پروګرام ختمولو کې بیا د یو شمیر ایالتونو عدالتونو لخوا د یو شمیر ایالتي عدالتونو لخوا ورته قانوني چیلنجونه هم مخامخ شول. دغه چیلنجونو پر ضد د صدر ترامپ انتظامیه دغه قضیه اعلی عدالت ته یوړه. خو د امریکا سپریم کورت په ځای د ډاکا پروګرام د قانوني حیثیت ټاکلو فیصله ورکړې چې د صدر ترامپ انتظامیه د دې پروګرام تړلو په متبادل کې د بل څه وړاندې کولو کې ناکام شوې دي. معنی یې دا ده چې دغه مسله به اوس بیرته د قومي امنیت ادارې ته ځي او دغه اداره به د پروګرام بندولو په بدل کې بل څه مناسب پروګرام وړاندې کوي. په خپل فیصله کې جج رابرټ لیکلي چې د صدر ترامپ انتظامیه د وفاقي قانون سرغړونه کړې او د ډاکا پروګرام لاندې امریکا کې ژوند کوونکو مهاجرینو د ریپورت کولو یا د امریکا نه د شړلو د خوندیتوب حق سرغړونه کړې ده. په فیصله کې لیکل شوی موږ دا فیصله نه کوو چې ډاکا یا د دې متبادل بل څه پروګرام خې یا مضبوطې پالیسیانې دي. موږ یوازې دې ته کتنه کړې ده چې آیا ایجنسی یا ادارې د قانون لاندې د داسې قسم ګامونو اخیستو لپاره په کار ضرورتونه پوره کړي دي. د یادې فیصلې په حق کې دوه نور ججانو هم لیکل کړي دي. په دغه کې یو جج کلیرنس تامنس لیکلي چې د صدر ترامپ نظامي د ډاکا پروګرام ختمولو فیصله قانوني نه ده. نوموړي په خپل فیصله کې لیکلي نننۍ فیصله باید هغه شان وپیژندل شي د څه لپاره چې دا شوې ده. په سیاسي توګه لنجمنه خو په قانوني توګه یو سمه فیصله. د صدر ډونالد ترامپ له خوا ټاکل شوی دوه ججانو کې یو جسټس بریډ کوونوف بیا په خپل نوٹ کې لیکلي د عدالت د دې فیصلې یوازینی عملي نتیجه لکس زنخکاری. د یادې فیصلې وروسته د هوم لینډ سکیورټي موجوده مشر چټ ولف د عدالت په فیصله اعتراض کړي، خدای نه دی ویلي چې آیا محکمه به دغه فیصلې ته بیا کتنه کوي او کنه. صدر ډونالډ ټرمپ بیا د عدالت فیصله باندې نیوکه کړې او ورته لویه سیاسي فیصله ویلې ده. په خپل ټویټر صدر ټرمپ لیکلي هغه د ډاکا قانوني حل غواړي او د دې فیصلې وروسته موږ دا هر څه بیا د سره شروع کوو. صدر ټرمپ لیکلي د ډاکا په اړه د عدالت فیصله چې لویه سیاسي فیصله او د قانون سره سم نه ښکاري، د امریکا صدر ته د پخوا په پرتله لا ډېر اختیار ورکوي. صدر وړاندې لیکلي بیا هم زه به د امریکا په مفاداتو کې فیصله کوم. د خپل انتظامی پر ضد د سپریم کورټ فیصلو ته په اشاره کې صدر ټرمپ دغه بد فیصلې او د سیاست تور یې پی لګولې ده. صدر ټرمپ چې زیاتره د زاړپالو ججانو د ټاکلو خبره کوي لیکلي موږ ته نور انصاف پکار دی، ګنې موږ به د آئین دویمه ماده او هر څه د لاسه ورکړو. په امریکا کې بیا د شهریانو د آزادۍ تنظیمونو د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه.